اساسي او بشري حقوق. قدر من دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغي. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه که د ژوند پاره برخه کې بی مسئولیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته خرغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. تاغه تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې، یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهنی کارونه کوي یا همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سي او نو ژوند کوي، دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسایه پیدا کی، او یوازې هغه چې انسان اورو اغه نه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح نو داسې یعنی سیاحت هم ویل سو، یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لکلری زو د کور ساحینه لکلری زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو دته مونږ تفریح ویلې سو.
بله، که اوس دته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خود تفریح چې یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره یو درته ځینې کورنۍ بیا بیا ځان سره، دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی ستالتیا چې دی یا بدني ستالتیا چې دی دا او هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبر ریفریش ته ضرورت لري، او دا د څه کیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه وکي ته سوچ پته وکي چې لکه طبیعت د جوړي لکه و خاندې لکه تفریح وکي ټوکي وکي، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او خزو ماشومان ټول ته ضرورت دی. په دې کې سسنا نشته، هغه څه سړی په دې کې هغه کیږي ضرورت لري، نو خزم لري، ماشومان هم لري، ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري هم دغه څه استړی کیږي، ضرورت دی ته لري چې تفریح وکي او تفریح ته لاړ شي.
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه وشي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو، نو عکس العمل ښیي، په دې عقل راته وغږېږي.
داسې کورنۍ مونږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته، غړو ته، یعنی ماشومانو ته، نورو ته، ټولو ته. داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره ده، بې ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دی، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی، نو دغه ذهنه چې چا ولري متاسفانه دغسې اجرات هم خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه څه خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکری او ساينو لپاره داخلا کړ.
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، کچېرې د لیک لوست ترڅنګ تفریح ولري څومره به دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره هم ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي، دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي، دوی بېچارهګا سه کله دي کله کارخانګي کوي، درس وایي کله کور کې، لکه مصروفیت لري، خو دوه درې ساعته او تفریح ما ویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دی، اړین دی، یو انسان دې ته ضرورت لري، دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده، او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر داسې دی.
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي.
د څه داسې موږ په خپل ژوند کې که تفریح کوو، که کور کې اوسېږو، که په ټولنه کې اوسېږو، که خار کې اوسېږو، هر چیز چې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول ستا په دی کې، که موږ غواړو خپل ماشومان چیرته وي دوی ته توجه وکړي، خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي چې مثلا دغه چیرته خطر ځای دی، چیرته اوبو یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی، هغه ته ضرر ونه رسوي، ګلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه چي، دغسې نزاکتونه دغسې سي توجه او مقررات نو خامخه په ژوند کې ساده باید توجه پر توسي بل
تاسو په نظر سره ول تفریزوی نه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسو چې ورسو
په خارو کې په لوې خدای سو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د حقوقو په بلردو کې او په دغه کې په لوې سي خاص شي په پارکینګ الله سي څنګه شي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه دغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو ولرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي پکې وکړو تفریح پکې وکړو وخت مو پکې خېټیر سي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دی بخې زیات مهم دی په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ ورته کثافاتانی چوي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته مونږ پارت کوی لسو او پارک دغه سي هغه د څه د خار د خاص لپاره ډیر خیر په درخوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی
بلې منصور صاحب که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړي چې تفریح ته تلل د مناسبو تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرلی سو
بله یقینا شمیرل سو په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري دا غاسته چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو یو مثال هم دغه تفرید دی آزادۍ لرو آزادۍ په دې معنی سره چې ته لای سو چې ته کې راځي سو څنګه خبرې کوو څنګه خاندو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته څنګه رستورانت ته څنګه د پاک نه د پریزایونه مونږه استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کی مزاحمت ونه کی او چاته ونه وایي چې دا د لار سره ته مزه محدودیتونه وزن کی که محدودیت وزن سي یعنی په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یا حق ځای سو متاسفانه ده تفریح او تفریح د ازادي سره ډیر ارتباط لري چا چې ازادي ته په ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري نو ډیر واړه جوړ طویل سو د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو زله روسا هر یو ته ضرورت دی چې با تفریح وکي یو نیم خالکس مثلا خارو کې اوسېږي باندو کلی ته ځي چاچې په باندو کلی کې خارو ته راځي همدغه سي تفریحي ځایو ته همدغه سي پروته دغه سي شنو او سمسور ځایونه ته دا ټول ځایونه موږ ویل چې تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکي او خجوان تیر کې د خجوان د تیرولو لپاره هیڅ وکه قانون لري چاته مزاحمت وکي او چاته وایي چې ته دلته څه کوي او څه کار نه کوي
bale منصور صاحب د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح د یو لړ محدودیتونه لګولي مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پریږدي قرغتی میلزای او آلته تک ته نه پریږدي دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډیپریشن پیدا کړی دا په دې اکله تاسو څه وایي آیا د یو چا معنا کول لغ زاینه د خوخي زاید غم په اسلامي جاب کې وی را معنا کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کی
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د خجوان لپاره ما ویل چې دغه قدمونګ ګرځیدو د خزو ګرځیدو په یو موهید کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله د دوی ځامن ور سره یا تر ور سره یا دغه سی په مزاحم شکل سره ژوند تیر کی ته چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی د خلاف د قران او د اسلام په خلاف نه دی هغه سی خزینه حق هم لري هغه هم کوي چې پارکو تلار سی پارکو کې مثلا کینیا تفریح کې خپل وخت تیر کاو بیرته د کورو تلار سی خپل پیګه چې په افغانستان کې سکهلا خزو په پارکو ته ځي معمولا خپل نارینه سره ځي یا د دې وروري ور سره یا پلاری یا میړی یا زوی ور سره یا بل څه سی ما بخینه د لیدل سی او کاسیا دغه سی یو مجرده جنۍ مثلا په یو پارک یا وازی لار سی الته تفریح دا امکان نه لري دا د سني شي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري دا په دې نظر یې مقررات دوی ولري ول د سني کې کې ټول خزینه محروم سی او دوی نشي کولای پارکو ته لار سی مثلا ورته وی سی کتا سو راځي خپل محرم سره راځي خپل پلار سره مور سره یا مثلا دو فکر کوم کا چا سره یا موري د فکر کوم مشکل نه لري تاسو کوي سی تفریح ته لار سی پارکو ته لار سی او الته تفریح وکي او ژوند تیر کی
تاسو اتم له هوا د بهر هم سفر کړی دی په بهر کې خلک څومره د میلی ته تفریته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي
به بهر کې دا خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفتې په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکي کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه د هوساینو په سیزو دوی د هفتې په ټوله هر ورځ تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغزو لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفتې ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوای سي ځان آماده کړي او بل هفتې لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړله، کړه راوګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درت وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځي؟ له چا سره ځي؟ ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې د وظیفه لري، دوی مستړی زم مستړی یم. معمولا موږ زو کورنۍ سره زو، لوګر خواته زو. په دې سم موږ کابل کې اوسې، لوګر خواته زو. لوګر خو خپل پیګه سي او اخر لا یا ولته ابا وا او دا را ژوند د حسین استاپ کې، یعنی د تفریح ځایونه په کېستا وخت لري. او کله کله مونږ شمال خواته زو، یعنی سیاحت خواته زو، همدغه سي سالنګو خواته، مخ په پغمان خواته تللو، د قرغې د اوس بنسو، د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پیدي، هغه خزه د کابل جو باندې هغه اوس بنسې وې دي. نو دغه سي هغه دی یا اوس ځایونه سي لکه هغه وخت سره تیر کې، لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري، مزاحمت پکې ني او نور حالت دو ساعت وقت دیر که کاغی زمی سی زمی کل کل جلال آباد خواهد زو نو بیرتر از او داغه سی.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړی د ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلی چې هغه بند دي. د خلکو دغه اساسي حق ورنخستل څومره عقده برا پیدا کا بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللي حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولرو، ژوند ولرو، وسایل ولرو. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، کاغه خزه ده، کاغه نر ده، کاغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سنتو ده، هر خوچی. دوی مکلفیت په دې لري چې خلق حساسي او قانون ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي. کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای پدې کې مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید پرېنی دي. په دې چې دغه مونږ اسلامي هیواد دی، د خو اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی، په دې کې خپل خلق بیږي ستر رقم خپل حجاب مراد کی رقم دراشي. او دوی دغه ډیر واړه واړه خبرو په سیسه خلق نه پرېږي ستافري زای ته مخه خلق زوري، خلق خفکیږي، خلق په دې تشويش کې دی. مونږ ولی دغه ډیر واړه واړه حقونه ممتنور کول کیږي او ډیر لوی حق شه دی، هغه تعلیم حق دی. متاسفانه خلک پیږي چې افغانستان کې هغه بندې او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسیستل یا نور مشکلات لري، خپل نه غواړي چې ا دې اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای هم سي. لکه تاسو ته یاد کړي خپل کلی ته تفریح ته ځي، هغه ځای ته نه ځي. دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه وي، نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولای. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې. څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او څه درآمد ولري، څه درآمد دیني په ناداري او بشارګي خامخا دا تشویش لري، دا کورنۍ او غړي په دې فکر کې دي چې یو وخت ډوډۍ چوخ رساله لپاره څنګه کوي، شپې لپاره څنګه کوي. دغه څه فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقونه لري کوي. که څوک باسواد دي که بې سواد دي، په دې وطن کې ضرورت لري څوک کار وکړي او کار دغه فائدې دا د سپو ژوند کې تغیرات انقلاب راولي، وطن جوړیږي. پکې هر یو کوي چې دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي، نو ژوند خوله پکې کیږي. نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده، ډیر مشکلات موږ لرو. الله تعالی حل کی او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جما غاوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک په غیږ کې ونی سي او خلک باندې و رحمیږي. خلک مشکلات او د اساسي حقونو او د ژوند د ټول ورته معرفي کی، تعریف کی، قوانین او مقررات او رپیل کی، ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خلی.
bale په دې کوم خبري وکړل چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منی کیږي، البته خدمت هدف دي. زین زین او تاسو تفریزایسته او ماشومان لنارینه او سره ورځي، ال تغیاو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي ځکه کوم څه نه یې په څه بدوي لوبي په ساتري وکړه په دې اکلا کورنۍ او ته د تاسو پیغام څه ده
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي څه په هر محیط کې که تفریحي محیط وي که تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او دغه څه وسایل او ګلان او یا لارو ته یا لارویانو ته خلکو ته ضرر ورسوي موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډېر تلاش وکړو او ډېر کوشش په دې وکړو خپل چاپېریال هم ښه وساتو او په زمن کې دا حق نه لري چې چاته ضرر ورسوي همدغه څه موږ غواړو چې اساسي حقونه موږ ورکړل شي همدغه څه چاته موږ ضرورونه کوو یا کوم شی ماتوو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتوو یا خرابوي دا حق موږ نه لرو کله چې موږ خپل حق غواړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو دغه متقابل دی متقابل عمل څه کله احترام ونکړو احترام نه کیږو موږ
بله تاسو په د حقوقو په برخه کې کار کوئ د بشر د حقونو په برخه کې تاسو معلومات لرئ راته ویلی سئ البته په تخمینی ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نه شي
تاسو خپل ښه پوهیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو اوس موږ خلک متاسفانه دغه خپل د شپې او د ماښام ډوډۍ ته حیران دي دوی لپاره څه څنګه یو مړګوري پیدا کړي او دوی خپل ژوند تیر کړي دغه خلک متاسفانه دغه صحي او جسمي فلکیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي دغه خلک پیږي تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او د کامیابۍ د ټول موږ خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي یعنی د عمر خلک چې وزداري نوي تل نه پورته هغه عمر دوی بشراګر د خپل اساسي حقوق نه محروم دي دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق ژوندۍ او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق بشراګر د بشي یعنی په دغه واجه او په دغه قدر فدیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي ویني د خلکو د شته دوی په دغه موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کې او دوی خپل حق وپیژني چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دغه موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی حل کړي
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ادي اقل تر یو حدا پورې خلکو سره دام راست وکړي دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوښښ نه کار وکړي او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو یعنی په دې معنی چې وګ مرحله متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته دا سم نکي چې باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي تفاهمنامې د امضا کی او دونرونو راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسکی خلک کولرو کا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر حلې ځلې کارونه وشي او بل هغه چې فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی وو کال لاس کال وروسته به دا کې دایسي نتیجه ورکړي خلک ته پدې پوسو مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي یعنی و دې معنی چې هیڅ حق نه ځای کېږي د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي نه محرومي د خپل حق نه د حق چا کوي چې د بل حقوق لپاره غو کې مراد کی او نو پیژني او ورته ورکړي نو دا تعدی او ظلم مستقل منځ نو په دې معنی چې حق بوته ګندل سي نو عدالت راځي او ساينه راځي ژوند خکېږي خپل راځي د خلک پیشرفت او وروره توجه کیږي
ډیره زیاته مننه منصور صاحب تاسو ژوند دی سلامت اوسئ قدر من اوردونکو دا و دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولي لمون سره په خبرونه کې میل ما و د حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور تربیه پرځه کې چې است الله ممال او ملګری
هندار مختمنی سچز دبک بلخی هندار مختمنی سچز دبک بلخی راستا زرین خانم پنا من پی کراتی شاباز دپر مخوارا و سلطانی دمشوی کچری دبل چاس وی زبون در خپل سر تیرسم کچری دبل چاس وی زبون در خپل سر تیرسم خطا نو زنازکی بیو پاوی دبل زی خطا نو زنازکی بیو پاوی دبل زی داستا زرین خان را بلا من کی کراتی شاباز پر مخوارا سلطانی کا خوشبی کم کیا ناوکی بلندان کمر میں کم کیا ناوکی بلندان کمر میں داستا زرین خانونا بلا من کی کراتی کم کیا ناوکی بلندان کمر میں
سو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 2 1 2 1 2 1
Jana na mat show bangari. آزادی میلما. السلام علیکم. د آزادی میلما په دغه خبرونه کې د خځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن لتیرو څولسیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد لکلونو رئیس د افغان خځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړل دي. پلوشي حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنېدو سم د ستورسته د متحدو ایالاتونو یو معتبر جایزه هم وګټله. د آزادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې ز احمد تکل له اغلی حسن سره د هغه د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصل خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعال یم. تقریبا شپږویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسېږم. مرکز په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلای؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځي تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې پاکستان کې وویلې. ماسټري مخبله په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي. خود مال وړه درجه د تحصیل ماسټري ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلې، دا د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد؟
بله بله. د څلور اته اوم کال ناتر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه د ما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو. او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنتیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاو. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملال متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د ماجرینو فابیلونو دپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې، دغه د بنیاد کې خودلو. او د عرفان د کلتوري مرکز چې پا په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولې وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابند کی خدلې وو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقوقو د یوې فعال په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کاوه. د ښځو د حقوقو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څخه چې نن ورځ په افغانستان کې د غل لپاره کار کوي، یو څه توپیرونه درلودل. هغه وخت تاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حد سنن په افغانستان کې دی یا د طالبان په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي تور طریقې سه دي مجاهدینو په فکر کې درسته وي، اقلا هغه ځینې کې خزو ته ځای ورکاو. مشکلات یې تو په بندیان ډېر زیات وي، مثلا ما کورنۍ هغه وخت سیمنګ په خبر تر راغلو لار به مونږه اسلام آباد ته درس ویلو ته پاره ولېګلو، ځکه چې هغه فکر کاوه زه او د مادو کشر رونه مونږه لا تر اوسه ښوونځي نه خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای درس ته. هم د استمامش رو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو مونږه اسلام آباد ته ولېګلو ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و دی، جنکوې د پاره ساری کې د ښوونځي د پاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او اذیت او آزار به د جنکو دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره، اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سه بشري کارونه د اکبر مؤسسه او د نورې مؤسساتو بینملي مؤسساتو بنیاد کې خود د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او د نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و هغه ته کم تر کومه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلات وو، اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکړي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي و، هغه تنظیمي و هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استو ګنځي
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاد شو د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نور نړۍ کې د دې لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امن الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د خزده د خزده آزادۍ د حرکت یا انداز شانتا امیر عبدالرحمن خان اولین نظامنامه د مسائل سي د جوړ کړل پغه کې د خزو حقونه مثلا د کندو د پاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسائل د خپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوانه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد موزی دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بل ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او اخرین لویترین بنوالی کانفرنس و د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پینزو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیګم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې په ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږ ویستو ملکونو ځوانې جنکۍ چې عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویستو دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته سه زه راغلم یو چې د ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کاو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې، د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له بلدي تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوې چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقونه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین المللي ټولنې یا سازمانونو لخوا نه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر یو وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نو اخستا، او هغه باندې یو سنټر پکرا ونیو، او د ښځو لپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو، چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره کتل، درسونه یې ویل، او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رښتې د خلکو په کې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کټنه پیدا کړه. هغه چې مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازي، اجتماعي شبکه سازي د خلکو منځ کې پیدا سو. پمداشم په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سيتي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان او یو بنویلی سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پریدي، او هغه یو څه
افغان خزو سالتا باموري نه وي هغه ته ویل ستاسو دا کولای شي مخکې بوزي په اصطلاح یو بیراسي ورته پریخوده ځینې جینه خزو په خپل جوړ کړل لکه دی او یک سازمان پر شان باندې نو دا رقم مختلف وړو حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د دسې مفکورې بنیاد کې خو سید دا وړو وړو سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې لکه مثلا د ښځو لپاره عایداتي کارونه دي خیاکی ده او یا مثلا د قران زده کړه ده یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده مګر مونږ داسې یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازی ولري
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړي
بالکل او د کی او مساله د اندښنې او د مفکورې د خزو یو ځای کولی د کی مساله د اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې به په وخت کې بدلون راغی په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو او دوی په ټولو فعالیتونو سیخزو پورې اړه درلو حتی د حمامونو چلونه سپو هرات د نورزونی کې دوی هغه بند کړو په ټول افغانستان کې د خوځوي د خزو کونځي بند سول خزي انورسټوي ته یا په هنتونونو ته حق نه درلود چې لاړ شي کار کونه په دوی باندې بند سول
تقریبا همدغه سی یو محیط او فضا راغلي ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله تدا
او ډېر کم توپیر د اوس او د هغه وخت سره مثلا اوس اول نتر شپږم چولګي کم تر کم موجود لري یا به کوم زینو کې ځینې طالبان چې لک پراختیا د نظر لري هغه ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه د ښځو لپاره پرېږدي هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نوه حرکت نه او بلکې سړی دی هغه سره به ولاړو ښځې به په پخو وغلې چې ولې د پخ کار سول ولې د بوټ چې دا یا څه رقم یعنی یو وحشت په افغانستان کې روانو په هغه وخت کې ډېر ضرورت و دغه فکری او یو تحرک لپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري یعنی موږ نور نسو کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو مونږ باید یو لوی حرکت کړای وای او هغه دلیل اوسه د شبکې هغه بنیاد قوی سو په پېښور کې هم د خبر سو په داخل د افغانستان کې هم خبر سو په پېښور کې د اکبر ماسیسې لاره نه ازین دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ
دا همدغه بنیاد چې ورسته د تاسو چې یادونه کوي چې ورسته د طالبانو د لومړی ځل پرزیدو په تعقیب یا په افغانستان کې د جمهوریت نظام لټینګ د ورسته بیا همدغه ټولنې وچه افغانستان ته لاړ یو د خځو د حقونو په برخه کې کار کاوه مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي په لوشجانې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو د فساد قضیه یا د دلتا او ځین نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت اور سره او ک ورسته چې د مؤسسې افغانستان ته لاړې د ستونزې را ولاړې شوې
څه فکر کوم چې زیات د مسائل او د خبرې په او داخله د افغانستان کې پیدا شوی چې څه لحد نه زیات پیسې راځي په او د کې اوسې کنټرول نه یي دا مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نه سو غنلای څه صرف په مؤسساتو کې یا د خزو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل شو یعنی ورو ورو خلکو شرمیدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وکړ چې با په یو نو مالی فساد کې د کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول. دغه یو عادي سواله ده مسله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولای سي ووایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسلا بدنامي ټولو ته خپره سواله. دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوزي دا صحیح خبره هم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسایل وجود ته راځي. او د کې مثلا مونږ نسو کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو، مونږ یو هیواد پوی ټولوله چې بیرته خپله سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر $400,000 ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان دپاره یو ځای واخلو. چې دلته بودیت دپاره یو د اویک دپاره یو ځای پاتې سي، دا همیشه د کراور له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوښتم پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زید، اوس هم د ښځو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پراتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خدای سي اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلکو په روم سي د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکری وده بهتره کولای سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپل مدیریت واکمنی په لاس کې لري، او دلته د دوی ام فکری او ام د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتیږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځیدله. دا هم سلسله روانه وه تر څو پورې واوریدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پریکړه یې د ښځو کار کوونه په ملل متحد کې هم بند سواله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي؟ راتلونکی پلان
نو د موږ پلان هم دا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسی چلیدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو دته یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ ذره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورن لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه، یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرسته مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې دغه بین المللي ټولنه ده. سپوبینه ناو ډالر زی خلک کلب لګې مړه نسی. کچېر دا قطعه سو او د خلکو مرینه شروع ولا، زه فکر نه کوم چې خلک په دې خاموشي کې اوس وسیږي، دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به چپ لبای نوری نو بل لار دوی پری نه خوداله سه خلکو د پاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات ګوري او خلکو ته خدمات ارزکی او د بین مللی ټولنه سره یو ځای حرکت وکي.
ډیر زیاته مننه پلوشه جان حسن، تاسو په 2021 کال کې سم دستي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبر جایزه ده هغه تاسو وګټله، د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مرمنو لپاره څه وو؟
د دې په نن اداغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین ملي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم وو. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکا یو په زمان کې دی و خبر کړه واس هیومن رائټس از وومن رائټ، یعنی د بشري حق اصلا د خزو حق ده. او په لهغه زمانه تر اوسه پورې ډیر خزو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د خزو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د مانو په دې مسله کې تحقیقات لنوبسته انتخاب سوی وو، چې د بیجینګ نوروسته څه کارونه سکړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د خزو د شبکې د بنیادی هیتونو کې حصہ اخیسته وه، او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغه 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه پستلا ورکول سی وای. اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د مونږ د پارام او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سواله ټول هغه څلور یا پنځو خصو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوي وي او د دې په مورد کې تحقیق سوي وي. دوی د بیجینګ کانفرنس ته ورسته هغه حرکتونه د بنیادی حرکتونه چې د خزو پستلا د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان مېرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشې حسن، لتا سوډه زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.